دوی بجې شپې احمد شپریما السلام علیکم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې دا سدی په سپو کې د پروګرام تکرار خبرو د خبرونه پرون په دوی بجې په و بجو د کابل په وخت خبره شو خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرونه د ایران ایرنا دولتي آژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د 14 نو د قربانیانو په ډله کې 12 تن افغانان دي په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړي چاودنې وشوې چې نږدې سل تنه پکې وشل شول د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلې دی قاسم سلیمانی په 2000 کال کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وشل شو د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی نن د کرمان د 14 نو د قربانیانو د خاورو تسپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ په واخلي د افغانستان د جنوبی مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدلو خبرداري ورکړل شوې ده د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې پرون لیکلی و چې په دغو سیمو کې د واورو بارانونو د بریدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پات شي ماتیو الان میلر پرون په یو کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهر وشل کېدو ته په پام واشنگتن د امریکایانو د خوندیتوب هلو ځلو ته دوام ورکوي د اوکران د لوی رئیس دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړې دي په راپور کې راغلي دي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک خارکیف او زاپروژیا کې د روسي عسکرو پلی حملې تمبولې دي د اوکران د لوی رئیس دفتر د راپور لمخې روسي پوځیانو د میزایلو وبریدونه شپږ دېش هوایي حملې او د راکټونو 10 حملې د اوکراینی ځواکونو پر موازی وکړې دي د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان عیسوي میراثونو ته د اندیشنو لکبله د مذهبي ازادیو د څار پلس کې شامل کړ دا کار روس له هغې وشو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرهباغ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې په زور ونیوله د چین ایران پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول ټول سیوادونه چې په مخکینی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار پلس کې پاتې دي یواځنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات شو روسه له هغه چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19مه د ارمنستان له ځواکونو د 24 ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرهباغ سیمه ونیوله په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلي د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښولې ده
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی بیا می هم سلامونه ومنه په دې پروګرام کې مو زفرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو پسنبلخت قربانی یو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویل دی چې واشنگتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک ملاتړ کوي چې یو پریکړې د افغانستان لپاره د دې سازمان د زنګړی استازي ټاکل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سویانت میټو میلر د چهارشنبه په ورځ یوه خبري غونډه تویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ګډون په هغه صورت کې امکان لري چې د هیواد پر خپل نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي د میلر په وینا په دې برخه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل خای مرسته وکړي چې په پریکړلي کې ټاکل شوی اهداف ترلاسه شي ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 19مه نیټه د افغانستان سره د چلن پړه یو پریکړلي تصویب کړ چې به د افغانستان او طالب مشرانو سره د تعامل د زیاتوالي او ترنګوالي بڼه او همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل راغلي دي د پریکړلي مسوده د جاپان او متحده عرب امارات لخوا وړاندې شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیالس غړو مثبت رائے ورکړي چې نو روسي ل رائے ورکولو ډډه وکړه، ځکه په وینا یې د دې پریکړې لیک پړه د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره سلا مشوره نه وشوي. د طالبانو حکومت هم د دې پریکړې لیک مخالفت وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت حافظ احمد وویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نوی فعالیت شته، د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته ده. خو د طالبانو ځینې سیاسي او نظامي مخالف لورو لکه د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت په نوم جبهې، د افغانستان د نجات ملي جبهې او نورو د دې پریکړلیک هرکلی کړی دی. دا چې دا پریکړلیک څومره عملي کېدلی شي او دا چې دا پریکړلیک به اړتیا وکولی شي د افغانستان د اوسنۍ واکمنو یا طالب چارواکو نړیوالې ټولنې ترمنځ په ټپه ولاړه حالات مات کړي، او په دې اړه چې د دغې پریکړلیک کې چې نور کوم موضوعات راغلي دي نن په پروګرام کې ورباندې خبرې کوله میلمنو سره. په پروګرام کې سره میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې په دوی منی مای کې براشي پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز او همدارنګه پوخانه ډیپلوماټ او د خزو د حقونو فعال نظیفه حق پال را سره دي. تاسو محترم ټول ستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته خغلی جان باز که تاسو په پایل کې راشم د امنیت شورا په دې پریکړلې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده. ساسي په نظر باندې سربېره پر دې چې په دغه پریکړه لیک کې د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده، نور موضوعات چې پکې راغلي دي ساسي په ان باندې مهم دي؟
سلام غلی سیال تاسو ته، غلی اخبار سیال ته، ټول هغه کسان چې موږ اوري ته سلام او درنه. ګوري نور مواد خو البته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخصوصا جاپان او د عربو متحده اماراتو چې دغې خطرنامې یا پریکړلیک کار کړی دی خامخا زحمت یې کاږلی دی، البته یو څه مواد یې ترتیب کړي دي. خو کړی شو مشخصا همدغې پریکړلیک ته چې د افغانستان دپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل دي، نو په دا اړه زما شخصي نظر او برداشت څنګه سیال دا دی چې دا یو نیمګړی پریکړه ده. دا پریکړه ولې زما په نظر نیمګړې ده؟ ګوري افغانستان لکه لږه د جنیو د خبرو اترو نه راپه دې خوا چې هغه وخت هم د افغانستان دپاره یو ځانګړی استازی تعین شوی و، بیا وروسته د انسودان راغی، بیا همدغسې مستری راغې، لکدار ابراهیمی راغې او دا نور موقتی استازی چې دا نن هم کار کوي روزا تنبای وغا مستید نور پر حال یعنی ګوری دا د دوی کارونه د ځینو حڅو او هلو ځلو یې باید ستاینې وشي، خو په ټولیزه توګه مخصوصا د ځانګړي استازي ټاکل دا څه توپیر لري د دغه موقتی استازو نه؟ ځانګړي استازي یعنې دا چې هغه صلاحیتونه لري، هغه به پریکړه کوي او د هغې د دغې ځانګړي استاز پریکړه د بین المللي ټولنې اراده تمثیلوي. اصل خبرې ځان په دغه موضوع کې یا هغه هغه چې وایي چې ابلیس په جزئیاتو کې دی، هغه دغه موضوع ده چې ځانګړی استازی یعنې باصلاحیته. اوس چې د باصلاحیته استاز موږ تاسو د دې دا تجارب ته ګوري وختې، نو دا تجارب ټولې ناکام وو. هغه د نمسیوان و چې هغه د بل متحد شخص فکرایي هغه کوم هوکړه چې باید شوی وي هغه نه هغه ناکامه کړه. هغه که مثلا وروسته نورې هلې ځلې وي خو ټولې موږ تاسو ویلي چې ناکام دي، لګدارې ځینې هلې ځلې وي، بستري هلې ځلې وي، د بند کنسر مخکې د هغې نه طالبان په افغانستان کې اول ډوله حاکم وو. درې ترتیب اوس دغه پیشنهاد چې شو دی، اول خو کومه بین المللي اجماع رامنځته شوله، البته هغه اجماع د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو د افغانستان د خلکو د سدو د حقوقو ازادیګانو په نخه نه وه. دغه اجماع رامنځته شو چې بیا پایله کې په دې هڅه هوکړه وسوه او قدرت عملا طالبانو ته دغه اجماع رامنځته شو ټول لاړو چکچکې وکړې، اما افغانستان ته سویلې چې کوم حالت کې
خغلی جان باز اساسی پان باندې یعنی لکه څنګه چې په تیر کې نړیوالو د افغانستان غینی واقعیت په پام کې نه نیولې او لکه د دوه غندې موافقې له طالبانو سره وکړې او ورته داسې ناستي وشوي، یا لدین مخکې لکه څنګه چې تاسو د بن کانفرنس ته اشاره وکړه، یعنی دغه وسنۍ ځانګړی استاد چې ټاکل کیږي او تمه ده چې وټاکل شي، یا دا چې فریدون سرنلی وغلو د اوس د افغانستان لپاره ځانګړی استاد دی، د دوی لاسته راوړنې په ټوله کې په هیڅ حساب دي؟
نو زما مخته وویل چې ټولې هلې ځلې په هیڅ حساب نه دي، موږ نتیجې ته د چې موقتي دورې په ځینو مسایلو کې هلې ځلې کېدای شي چې مثبت مسایل ولري، اما په ټولې د ټوله پروسه ناکامه ده. اغلې زما هدف څه دی چې زه غواړم تاسو ته وکړم خپل په مطلب، زما مطلب دا دی چې د ځانګړي استازي په تاسو لیدل سره او هغه منډات چې دته اوس په نظر کې نیول شوی دی د دغه قطنامې په رڼا کې پر هغه ځای چې ما مطالعه کړم، دغه سیاسي پروسه په افغانستان کې په نظر کې نه لیدل. سیاسي پروسه یعنی څنګه تاسو غواړئ چې د ښځو حقوق تامین کړي افغانستان کې؟ په افغانستان کې د همدا حاکمیت وشي، په افغانستان کې د آیا سیاسي بدلون به نه شي، په افغانستان کې د آیا زمینه حقوقو ته مفایده نه شي، څنګه امکان لري چې تاسو مثلا د ښځو یا د بشري حقوقو د تامین لپاره چینګار کوئ او سیاسي پروسه د نظره کړئ؟ او دغه تاسو چې هغه ځانګړی استاد دی تعین کیږي، هغه ته به دوه درې بجې چې ورکوئ تاسو، زما په نظر دا یو نیمګړی او ناکام کار دی. باید چې دسې وڅو دسې یو هڅه ایجاد شي، البته هغه څوک چې دی صحیح دي هغه خوب یو دفتر به لري، آزای به لري، قانوندان به لري، لوی یو کار دی افغانستان از مملکت نه دی. او که موږ دومره ولاسي د دې ساحه د عمل چې یوازې مثلا د مېرمنو د حقوقو د تامین، البته زه سل فیصده د حقوقو او ازادیو د تامین طرفدار یم، بالکل یم، خو دا پروسه د سیاسي پروسه په افغانستان کې نظر کې نه نیسي. هغه لیا او دا زه پرې کوم دا یو فرمایشي سفارشي او مقطعي اقدام دی چې نتیجه نه ورکوي.
مننه جان باسب، تاسو به بیرته راوګرځو په دې اړه باندې چې نو هلار څه کېدلای شي که چیرې ځانګړی استاد ایران شي، طالبانو سره د تعامل څلار پاتې کېدلای شي، بدیل څه ده؟ په دې وروسته خبرې وکړو. ښاغلی حقپال، که تاسو ته راشم اساسې په ان باندې دغه کوم پریکړه لیک چې تصویب شو د نورو مواردو سربیره پکې د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوه، اساسې په ان باندې دغه پریکړه لیک به څه ګټې افغانستان ته ورسوي، یا که د طالبانو په خبره باندې د چې یو ځانګړی استازی شته بل ته اړتیا نشته ده؟
سلام تاسو ته، تاسو محترم منو او اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې د افغانستان مسله او خصوصا دغه پریکړه لیک داسې باید سپین او تور باید ونګورو. معنی دا چې په منځ کې یو بل ساحه هم خاکستری ساحه ده، هغه دا چې وګورید ونیم کاله کېږي چې افغانستان د نړۍ د مباحثو کې درست اته ځای نه درلوده، په دې چې هم دوی منتظر و چې طالبان به یو څه خپله څه تغیر راوړي، او یا دا چې نړۍ هم په نور مسایلو کې مصروف ول، او موږ ولیدل چې په دې دوه نیم کالو کې افغانان او خصوصا د افغان ښځې او مجموع کې افغانان د یو غیر قانوني نظام سره مخامخ ول، او د دوی ټول حقوق نقض ول، او افغانستان په انزوا کې و. نو دغه پریکړه لیک بیرته افغانستان او د افغانستان مسله او هغه پروسه چې په دوه کې نیمګړی پاتې شو هغه بیرته نړیوال سټیج ته راوړل، په دې اساس زه دا یو مثبت ګام بولم. دا چې پریکړه لیک خپل نواقص لري، دا چې پریکړه لیک د سینیر اوغلو په د راپور په اساس جوړ شوی دی، او هغه راپور کې هم ښځینه فعالین، مدني فعالین او نور خلک خپل نظریات او نیوکې درلودلې. خو دې سره سره زه فکر کوم که چیرې یو ځانګړی استازی وټاکل شي او د افغانستان په اقله بیرته ناستې شروع شي، او په دغې پریکړه لیک کې او هم په د ملګرو ملتونو د ځانګړی ګزارشګر په رپورټ کې، یعنی د سینیر اوغلو په رپورټ کې هم ویل شوی ده چې باید دغه ټول حال زل لاره د د بین الافغانی خبرو ته باید هم ورکی او بین الافغانی خبري باید لاره د یو همشموله حکومت ته هم ورکی او همشموله حکومت چې دی هغه به هغه حکومت وي چې الته به د افغانستان هغه تعهدات چې د نړیوال قوانین په اساس او کنوانسیون په اساس د خپل د شهروندان او خپل د اتباعو د حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په حقوق د حقوق په اقلن لري
اخلي خپل مخکل دین شي د موزونه لري شو که دا د طالبانو خبرې ته بیرته راوګرزو طالبانو یادونه کړې ده چې ملګری ملتونو خو د افغانستان لپاره ځانګړې استازي لري د دې سربیره کو ګورو ځانګړې راپور ورکونکو مشته د روزي او تنبای ومشته د فرادین سرنلی غلوم شته دی بیا چارت یاد چې یو بل استاد هم د دوی په منځ کې راشي فکر نکوي په کافی اندازه کسان شته دی چې د افغانستان موضوعات سیړي راپور کوي ملګرو ملتونو ته کله که کس راځي د دې په مشخصه دنده څوي
زه فکر کوم چې موږ ولي در چې د افغانستان مسله خصوصا د سیاسي پروسه شروع کول دا ډیر یو باریکی لري اول باریکی دا ده چې د افغانانو ترمنځ باید یو والی ایجاد شي د سیاسون په منځ کې او د مدني ټولنو او نور قوتونه چې دي دلته او د طالبانو ترمنځ دا یو بل دا چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ترمنځ باید هماهنګي ایجاد شي او د اوتنبایو حضور په کابل کې موږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې ډیر هغه بشري مرستو ته د دې توجه ډیر و هغه ډیپلوماتیک درایت یې ډیر کم ده او یو څه هم د طالبانو د تاثیر لاندې ده نو په دې اساس که یو بل ځانګړی استازی واوسي چې ډیر کابل کې نوي او سفرونه منطقي هیوادونو ته سره ولري او ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي او هغه افغانان چې په کابل په افغانستان او د افغانستان د بهر میشت دي هغه سیاسون او نور تاثیر گذار دلی د دوی سره د هماهنګ کول د دوی سره یو ځای کول نو دا ډیر زیات حل زده ته ضرورت لري او یو تمرکز ته ضرورت لري په دې اساس د دغه ځانګړي استازي تاکل مهم ده او نور خلک چې ویل لکه مثلا د چدنیت حقوق بشري مسائل ساری او نظارت کوي دا کار سیاسی کار نه ده او د اوتنبایوف کار اگر چې یو برخه سیاسی و خو پاگه که ناموافقه و نو په دې اساس طالبان دوی سره مخالفت کړی دی خو که چیرې داسې یو مرحلې ته ورسېږي چې د دوی سره لکه د سیمې اوغلو سره چې دوی کېناستل خبرې وکړل
اخلی حقپال که ما ساس خبرونه غلط برداشت نوی کردی ساس هدف داده چی که چیری دا زنگره یا سازی وطا کل شی ادا قل دیتا با زمینه برابر شی که دا طالبان و مخالفان دا افغانستان دا ننندی که به هر دیل دوی سره با دا ارتباط دا تامل یا دروازه خلاص شی او احتمالاً که داشی پاینده که چیری طالبان لنریوالو سره توافق تا و نرسیگی دا غوی و بدیل رامنست شی
دا هم کېدای شي دا یو بل احتمال ده خو د ټولو نه مهمه دا ده چې دلته څو قدمونه دي اول قدم دا ده چې یو هماهنګي د ټول افغانانو ترمنځ ایجاد شي بل قدم دا ده چې موږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ هم د طالبانو په سر اختلافات شته موږ په امنیت شورا کې ولیدل د روسیې او د چین ممتنې رایې چې ورکړل دې پرېکړه لیک ته نو یو ډیپلوماتیک حلو ځلو ته ضرورت ده چې باید دغه د سیمې هیوادونه د هغه مهم هیوادونه چې ډونران دي دلته لکه امریکا او په لویدیس کې د لویدیس میشت هیوادونو ترمنځ باید یو همغږي ایجاد شي او دغه پرېکړه لیک هم موږ ولیدل چې اکثریت نمایندگان د ټولو هیوادونو په یو مسلې باندې توافق لري چې د افغانستان مسله حل شوی نه دی هغه شی چې طالبان وایي چې نور ضرورت نه لرو موږ ځانګړي استازي ته او نه مذاکرات ته مشکل حل دی خو اته روسیه او چین وایي چې مشکل حل نه دی خو یو څه دوی په پروسې کې اختلاف درلودل چې ممتنې ځای درلودل نو په مجموع کې که چیرې دغه سیاسي او ډیپلوماتیک خبرې پیل شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ شي افغانستان کې منافع لري او افغانستان علاقمند دی او د افغانانو ترمنځ او همچنان د طالبانو ترمنځ نو امیدواری شته چې یو نتیجې ته ورسیږو. که چیرې ونه رسیږو نو موږ پوهیږو چې نو موږ د یو ډېر غټ فاجعې سره به
مننه کور ودان اغلی حق پال بیرته به درته راوګرځم. او د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه باندې د روسیې او چین د رول په اړه باندې چې دغه ځانګړی استازی به څوک وي او څنګه به ټاکل کیږي او په کوم موضوعاتو به دوی خبرې کوي د دوی رول ته به هم اشاره وکړو. ښاغلی جانباز که تاسو ته راشم د طالبانو د دریس په اړه باندې چې دوی د دغه استازی ټاکلو ته ویلي دي چې اړتیا نشته ده، ستاسې په نظر باندې سربیره پر دې چې دوی دا یادونه کړې ده چې اړتیا نشته ده، تیار استازی شته ده بل دې نه راځي، نور څه دلایل کیدلی شي؟
د طالبان هویان سورج مخته کوم څوک دې په منځ کې ویل مو چې هغه د فخر دوم نفر مجاهد په خلاص کړی مولوی منځ کې شاسې نه دی یو څه چې په فخر حال دا غي خاغلی خو ویل چې هغه نور نه امید دی د نړیوالو نړیوالې ټولنې نه او باور لري چې پر سر زمونږ کې ژوند شي او چې هغه کس چې افغانستان په چارو کې د روز اتنوای شکار کوي همدا کافی ده او نورو تعاملات او نورو خلکو ته ضرورت نه لري. د طالبانو دغې معلوم دی هغوی هر څومره چې منظمي اوسېږي ګرچې ظاهرا دوی داسې ښیي چې علاقمند دي چې دنیا یې په رسمیت پېژني، خو زما برداشت او تحلیل دا دی غلی سیال چې طالبان ابدا نه غواړي چې هغوی پوهېږي چې که په رسمیت وپېژندل شي د هغوی مکلفیتونه د هغوی اوس نه هم سل چنده نور زیاتېږي.
په دې وضعیت کې نړۍ ته ستاسې پان باندې په دې وضعیت کې لکه دا کم شرایط چې نړۍ وړاندې کوي او کم بندیزونه چې طالبان اوس مال په افغانستان کې پر خوځو باندې وضع کړي دي، یا کم شرایط چې د ټولګډونه حکومت په برخه کې نړیواله ټولنه وړاندې کوي، د دې احتمال شته چې بیا طالبان نړۍ په رسمیت وپېژني؟ په بخښنې سره، نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني؟
نړۍ خو یو واحد ارګنیزم دی، یو واحد جسم نه دی، او اوس موږ ګورو چې هر هیواد خپل تعامل کوي. هغه تعامل ژبه کې ورته د فکتو اړیکې یعنې تقریبا ډېرو هیوادو د منطقې خو په ځانګړې توګه د طالبانو سره خپل تعاملات شروع کړي، یعنې کومه عرصه ده چې دوی طالبانو سره اړیکې لري، اقتصادي اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، استخباراتي اړیکې لري، امنیتي اړیکې لري، بشري اړیکې لري او خو فرهنګي اړیکې هم لري. بس د فکتو دوی سره خو روابط شته دي. او بل دا چې په ملي حکومتو کې داسې یو انسټیټیوشن په نوم د پرسنل پېژندلو نشته راغلی، هر هېواد خپلو مناسبو په فکتو روابط تامینوي، کله دا روابط د فکتو شي څو بیا د جوري شي. هر حال دا څه چې موږ بنې ټولنه وایي بنې ټولنه په اوسني شرایطو کې د افغانستان او د طالبانو په تړاو اجماع نه لري، او دا چې دوه ډېرو مهمو هېوادو لکه روسیه او د روسیې فدراسیون ممکنې رایه ورکړه، دا هم ښکارندوی ده چې د بنې ټولنې په منځ کې د طالبانو په رابطه درک پیدا شوی ده. دا درک ډېر عمیق دی. موږ عملا ګورو چې منطقه طالبانو سره سیاسي اړیکې پالي، مخصوصا اقتصادي. تاسو پوهیږئ چې اقتصاد د ټولو شیانو تعین کوونکی دی. کله چې تاسو چا سره د لاسې ورکړې د اقتصاد او د پیسو اړیکې ولري، پوه شئ چې سبا دغه اړیکې خود سیاسي کېږي بېله شکه. خو په هر حال کدای شو د طالبانو دریځ معلوم دی. طالبان ډېر خوشحال دي چې په دغسې انزوا کې اوسېږي، ځکه چې په دغسې انزوا کې دا هغوی ګټه ده. طالبان په مجموعي اړیکو باندې سرخلاص نه دی، هغوی په یو کلیوالي روایت کې طریقتي طالباني ګوند کې ګیر دي او په همدغې حالت کې خوشحال دي. دغه تعاملاتو کې دوی ډېر زیات ښه ځان احساسوي، ځکه چې پوهېږي چې بلمې ټولنه خو بېدون د هغې هم دې
خو جانبا صاحب که چېرې طالبان په دې وضعیت کې خوشحاله دي او نه غواړي چې کوم مکلفیتونه چې په رسمیت پېژندو سره په دوی باندې برازي او هغه باید دوی مکلفا پلي کړي، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا دوی څومره دوام وکړي؟
دغه موضوع اټکل مشکل دی چې سړی ووایي څومره به دوام وکړي. کېدای شي یو ورځ، کېدای شي لس کاله. دا ارتباط نه شي په دې چې په دننه په افغانستان کې څه رقم په وضعیت رامخته کېږي. دا ارتباط نه شي په دې چې منطقې کې د طالبانو تاثیر او د منطقې تاثیر په طالبانو باندې او همداسې په فراه منطقه کې طالبان څه رقم ته یو روایت، څه رقم ته یو چلند
اوسنی وضعیت کې جان باز صاحب ستاسې په اند باندې طالبان کوم طرف سره روان دي؟ د سیمې د هیوادونو په خوښه باندې دوی روان دي، د نن ورنه په افغانستان د نن ورنه خلک خوشحاله دي، یعنی بقا لپاره یې احتمالات شته، امکانات شته؟
ټول مهمه ماته دغه د نن کور موږ ستاسو په حل موږ ستاسو خلکو باندې افغانانو باندې طالبان مطلق یو استبدادي استناق عامل شرایط وغوښتي، څوک سر نشي پورته کولی، یعنی مکمل یو ظالم بېرحمه رژیم حاکم دی. طریقتي هغه څه چې دوی دغه طالبانیزم چې دوی ورته اسلام وایي چې هغه اسلام سره هېڅ یو ورته والی نه لري، همدغه اجنډا دوی مختلف دي او هېڅ نوه تغییر دې په فکرونو کې نه راولي. دننه په کور کې استناق دی، استبداد دی، په منطقه کې دغه طالبان مختلفې اجنډه یې مستوي. ګورې د دوی چلند ایران سره، د دوی چلند منځنۍ آسیا سره، د دوی چلند مثلا د روسیې فدراسیون سره، چین سره، هغوی ته دغه دغه قشر دغه طالب په اوسنیو شرایطو کې مؤثر دی، ځکه چې دوی د مدیریت وړ دي او تر اوسه پورې په هغه اجنډا کې راګیر دي چې منطقه یې غواړي. هو، په دې اجنډا کې تغییر راځي بله شکه چې د منطقه به عکسالعمل کوي او د هغې دریځ به هم تفاوت پیدا کوي. پاکستان ته پاتې کېږي، پاکستان ګوري، پاکستان څو لوبې طالبانو سره راسره کړي دي. یو خوا اصلي خوا دي، اصلي ملاتړي دي طالبان، همدغه پاکستانیان دي، د پاکستان اردو ده، د پاکستان استخبارات. د بلې خوا پاکستان دننه په کور کې یو عالم امنیتي او اقتصادي تهدیدو سره مخ شوی دی چې فعال نشي کولای چې مثلا طالبانو سره راشه درسه وسکولی دي. خو د طالبانو قوقاني هسته د پاکستان د استخدامنته د پاکستان د استخباراتو د نفوذ او د مدیریت لاندې ده. دې توګه په تحول وکړي منطقه د دې په مقابل کې او ځان ته خطر احساس کړي کمن چې هغه متقابلا د طالبانو به تاثیر کوي. خو اوسني شرایطو کې داسې یو حالت راغلی دی چې د منطقې او د فرا منطقې په منځ کې ډېر لوی درز د طالبانو په تلاو رامنځته شوی دی او طالبان په دغه موقعیت نه او د دغې وضعیت نه دغه پرېکړه کوي. په شلي سره چې هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي په فایده ده.
مننه کور ودان جون دی اوسې جان باسب تاسو به تر وګرځم او ریدونکو هم را سره شته. سلام ستړي مو شینو مور ته وخلې د کوم زماړي کني ولیدا.
سلام فريده جان ستړي مې چې دا محل حبيب الرحمن زوکه ما د ایران هیواد څخه تاسو سلام اساس اوریدونکو کوم سلام و.
مننه کور ودان ستړي مو شي بخير راغلې زوک صاحب تاسو ته وای کوم زنګړی استاد چې ملګر ملتونو پریکړه کړې چې افغانستان لپاره یو ټاکی ساسې پان باندې خې اقدام د کنه
زموږ په عمل دا چې کاس مرته په کار دی چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي، د افغانستان لپاره کار وکړي. دا چې کاس مونږ نه په کار چې د افغانستان لپاره خائن وسی، د افغانستان لپاره په ګټه نه تمام. تاسو په خبرونه کې تاسو خپل خبره وکړه چې د طالبان څو خوشاله دي او څو خوبدې دي. تاسو ته خبره شکم مسافر کم افغانان شي په بهر ملکونه کې دي سیال خورځ ته توام 13 پس مونږ فرلس کاس ملګری د شپې پر 2 بجې باندې ایرانی پولیس را لګیره کړل افغانستان ته واړوله. مې واش فضل ته په ایران کې په بیغم زړه خو منو څه کولای په یو خاطر مونږ طالبان څو خوابه دی چې ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې مونږ ته د کار زمينه برابر ځکه موږ به ایران او جرمني او امریکا ته څه ضرورت لرو چې ایرانی پولیس به څنګه زموږ افغانان شپې پر 2 بجې باندې 2 بجې باندې ګری بیا افغانستان تړي په ډیر بیرحمانه توګه د 13 پس موږ سوال اسکاسه ملګری ګیر کړه موږ طالبان زده خوښتي چې ته د ایران بهرونی چار سره د خبره وکي چې موږ افغانانو سره ظلمونه مکوي سال خوردل د په ایران کې چې موږ وسیږو دلته د نیوي فساد کارونه موږ د ایران د مشکو ایرانیان دوند غیرت تو نه لري چې دوی کارونه وکي. نو بل خبره مې دا ته کولای چې کوم اساس یې ټکاسو دی نو تر اوسه پیره موږ ته کار معلوم نه دی. نو دا اساس موږ غوښتنه ده چې د افغان مسافرونو په اړه او د افغان مهاجرونو په اړه د نړیوالو سره وژغیږي. سیال خور
تیر زیاته مدنه کور ودان از واک سپ چاړي کډنی ولې و د چپیران کې کم کډوال دي ساسې پښمول باندې لستونز سره مخ دي. هله من دی چې دغه کډوالو غک هلته د ایران سفارت ته ورسیږي او دغه کډوال سره مرسته وشي. مدنه چاړي کومونی ولې و از موږ بل ملما قریب الرحمن شاپ هم سره وصل شوی دی. شاپ سپ تاسو مستړي مشه بخیر راغلی وړاندې ملمنو په دې خبري وکړي چې ملګرو ملتونه افغانستان ته نوې ځانګړی استازي ټاکی، خو کوم تحلیلونه چې په دې رستیو کې دغه ځانګړی استازي د ټاکلو پاړه باندې شوې دي، خبره دا ده چې روسیا او چین په دې برخه کې خپلې غوښتنې لري، غربي هیوادونه خپلې غوښتنې لري، که چیرې دغه ځانګړی استازی ټاکل کېږي د افغانستان لپاره، ساسې په ان باندې کومه خوا به قوي وي او فکر کوي یو ځل بیا افغانستان د دغې دوو خواوو ترمنځ داسې د رقابت په میدان اوښتی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه غلی سیال تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې د افغانستان قضیه ورځ تر بلې یو ځل بیا د نړۍ د زبرځواکونو یا لویو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ یو موضوع کېږي، او دغه د ځانګړي استازي ټاکل کېدل د دې یوه ښه بېلګه وه چې چین او روسیې د دې لپاره ممتنې رایه وکاروله، او تر څنګ د روسیې استازي د ګواښ په ډول وویل هغه استازي چې ټاکل کېږي کله دوی او د افغانستان د اوسنیو حاکمانو طالبانو سره مشوره پرې ونه شي دوی به ورته رایه ورنه کړي او ملاتړ به یې هم ونه کړي. ولې د ملګرو ملتونو رول ته چې غربي هیوادونه په دغه سازمان کې برلاسي دي، زه فکر کوم چې یو استازی به ټاکل کېږي، ولې له ډېرو مخالفتونو سره به هم مل نه وي، ځکه یو جوړ جاړی به بل اخره هم رامنځته کیږي. ولې اوس پوښتنه دا ده چې د دغه استازي د کار عواقب به څه وي، یا هغه څه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک ویل شوي هغه به دا استازی دغه سازمان ته بیرته ورکړلی شي او کنه. هغه راپور چې ما ولوست، اتله سفیر راپور دی او لټولو جزئیاتو سره مې ولوست، زه فکر کوم چې ځینې ډېر درانه مسؤلیتونه دغه ځانګړي استازي ته سپارل شوي دي، او فکر نه کوم چې په اسان شکل دغه استازي وکولای شي دومره لوی موضوعات د داسې وسازمان له ادرسه حل کړي چې په تیر کې د شخړو د حل یا د ملي مصالحې یا د بیا رغونې یا په بل دغه سکتور کې یو خام مخینه نه لري په افغانستان کې، او په تیرو څو لسیزو کې هم کومه غټه کړنه نه ده کړې. نو فکر کوم د دغه استازي ماموریت یو څه غټ دی، او هغه مشخص تسکونه چې د تور کړل شوی دی لنړیوال ټولنې سره روابط دغه خبره د دابوخه ولای شي، ولې د بین الافغانی خبرو یا د انکلوسیو ګورنمنت چې دی یاد کړه یا هم شمول حکومت یا د تورته نور مسایل دا تر اوسه په افغانستان کې متنازع دي، او د طالبانو د حکومت د دریج هم په دې اړه واضح و چې دا داس خبرې دي چې ګواکې په اوسنی کانټکټ یا محتوا د افغانستان کې د برابرې دوه وړ نه دي.
فکر کوي ک نړیواله ټولنه دغه ډول استازي ونه ټاکي، یا ک د دې د کار نتیجه مثبت نه وي، بل څه حل لار نړیواله ټولنې ته پاتې ده؟
اصلا مسله دا ده چې د دغه استازي لټاکل کې دوه سره دوه ډول موضوعات تړل شوې دي، یعنی هم یې مثبت ټکیشته او هم یې منفي ټکیشته. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه لیک هدف هم دا دی چې هغه مثبت او منفي ټکي دواړه په یو قالب کې وړاندې کړي دي. په خوا باید کل دا کې د یو حلارې په توګه کچرته ملګری ملتونه د یو نړیوال نهاد په توګه یا د اسلامي همکاریو د هیوادونو سازمان هغوی وکولی شي د افغانستان په قضیه کې له یوه دینی لوري نه یا ملګری ملتونه له نړیوال لوري نه یو داسې څه وړاندیز کړي چې هم د افغانانو سنۍ حالت تغیر شي، هم یو داسې حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني موجوده، او هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د زیربنا رغونه تامین شي. د دې لپاره یو حل وړاندیز شي، ولی فکر کوم چې دا حل اوس وتړل شو له ځینې نورو موضوعاتو سره چې هغه د ملګرو ملتونو په همدغه پریکړه لیک کې ویل شوي دي. نو هلاره به زما په نظر دای چې ځینې موضوعات سره مشخص شي، او د هر موضوع لپاره یو موضوع په بل پورې مشروطول په دغه حالاتو کې هم د افغانستان په ګټه نه دي. فکر کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره به خپل اهداف او خپل ماموریتونه مهم وي، ولې افغانستان نور لمړیتوبونه لري، او دغه لمړیتوبونه باید په خپل د افغانانو د لوري تشخیص شي، او سنی حاکمان هم د افغانستان د یو حاکم نظام په توګه باندې باید د خلکو دغه لومړیتوبونو ته غوږ ونیسي او هغه فرمولې چې له بهره راځي نور موږ هغې ته اړ نه شو او خدای مکړه بیا په موږ ونه تپل شي.
مخکې له دې چې بلې میلمنې ته ورشم، شهاب صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ما غوښتل چې دا له اغلی حقپال نه وپوښتم، خو چې تاسو اشاره وکړه له تاسو به یې وپوښتم. له بیرونه د داسې حل لارو راتګ، یا لکه څنګه چې طالبانو په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې دغسې نسخې چې په بهر کې تهیه کیږي او افغانستان ته راځي هلته پلي کیږي، دا نتیجه نه ورکوي. طالبان کله چې د اسلامي هیوادونو نه هیئت ورځي، د هغوی خبره نه منل کیږي. ظاهرا څه چې ښکاري په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو په برخه کې، یا د ټولګډو د حکومت د جوړېدو په برخه کې، که بهرنیو هیوادونو نه ورځي یا که په بهر کې کانفرانسونه وي، زیاتره وخت پکې طالب چارواکي ګډون نه کوي. او دا چې ولې ګډون نه کوي، طالبان خو په ښکاره څه نه وایي، او دا چې نړیواله ټولنې نه دعوت کوي که دوی خپله نه ورځي، دا معلومه نه ده. دلته په داسې یو ګونګ وضعیت کې د افغانستان دننه هغه موضوع چې دوی په هغه پرېکړه لیک یادونه کړې ده چې بین الافغاني خبرې دي، دې ته دننه د افغانستان څنګه لار جوړېدلی شي؟
اول خو خبره دا د هغه موقف چې ما د ښاغلي مجاهد واورېد، هغه دا و چې نړۍ دې موږ پرېږدي، دی نه له چا سره اړیکو ته اړتیا لرو او نه دا زموږ ضرورت دی، موږ پخپله رغېدلی شو، موږ پخپله جوړېدلی شو. زه فکر کوم چې په اوسنۍ سره تړلې نړۍ کې یو ګوښه هیواد یا داسې هیواد چې هغه هر څه د الف نه تریا پخپل تنظیم کړي، دا به ډېره مشکله خبره وي. د امریکا او چین او روسیې په څیر هیوادونه یو پر بل باندې تړلي دي. امریکا د چین پوره وړي، روسیه د اروپا د روسیې پوره وړي، یا بل دې ته ورته اقتصادي مسایل یا سیاسي مسایل چې دومره لوی قدرتونه دغه مسایل په یوازې ځان باندې نشي حل کولای. فکر کوم چې افغانستان د نړیوال ټولنې د یو جز په توګه منفي کول هم د افغانانو غوښتنه نه ده. بل خبره دا ده چې د دې لپاره افغاني حل لار داد او افغاني فکر داد چې په خپل د افغانانو د رښتینو مشرانو او له هغو کسانو سره چې په دې خاور او په دې هواد رښتیا زړه خوږیږي، هغه نه چا وارد کړي، نه د خپل خلکو په وینو لاسونه سره یې، او نه د ملت شتمنۍ چور کړي. لا غوی د مشوره واخیستل شي، لا غوی د وپوښتل شي، د افغان خویندو څخه د وپوښتل شي، هغه به هم یو څه ولري له ځان سره. او دا خبره داسې هم نشي کېدای چې یوازې هغه څه چې له یو ادرس سره وځي هغه سم دي او دا د نورو ټولو خبرې ناسمې دي. نه، دواړه طرفونه به داسې څه لري چې د افغانستان د مشترکو ګټو په درد وخوري، او دا باید دغه مشترک ټکی د ملت او واکمن ترمنځ همیشه تعریف او پیدا شي. نو فکر کوم چې افغانستان اوس په همدغه موقف کې دی چې د ملت او هغه څوک چې واکمني کوي د دوی ترمنځ باید داسې مشترکات وموندل شي چې دغه تړاو سره غښتلی کړي او د خلکو غوښتنې هم پکې منعکس شي. د یو ادرس باندې ټینګار کول، په یو موقف باندې ټینګار کول، یا د هیواد جلا کول او نړۍ را بیلول، فکر کوم افغانستان به شاته بیایي نه مخته.
مننه کور ودان شاب صاحب. اغلی حقپال، که تاسو ته راشم، کله چې دغه پریکړه لیک تصویب شو، د طالبانو نظامی او سیاسي مخالفانو لکه د مقاومت او ازادۍ په نوم جبهو په ترکیه کې د پخواني افغان سیاستوالو شورا، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو ورته چارواکو د دې پریکړه لیک هرکلی وکړ، او د ځانګړي استازي ټاکل یو ښه اقدام وبل. ساسې پان باندې دوی په کې څه ګټې ویني چې دغه استازی وټاکل شي د افغانستان لپاره؟ د دغه کسانو چې د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی، د دغه استازی د ټاکلو هرکلی کړی دی، دوی په کې څه ګټې ویني د افغانستان لپاره؟
مننه. ښه، یو خبره دا ده چې دغه ډلې او یا دا طرف چې تاسو نوم واخیستل، دوی پرې هغه ورځ نه چې دوی د افغانستان نه ووتل، د دوی توقع ده، او په شمول د خپل پخوانی رئیس جمهور کرزی چې باید د دوحې بل برخه چې هغه د انتقالي حکومت تشکیل وو، او بلاخره لاره د یو انتخابي حکومت لپاره چې بیرته اساسي قانون او نور مسایل باندې باید بحث شوی وای، د ټولو دغه ډلو او اړخونو توقع ده چې باید دغه سیاسي بحثونه باید شروع شوی وای. دا چې دا بحثونه شروع نشول، نو د دې دوه کالو کې منتظر ول چې باید دا شروع شي، او موږ هغه د ګورو چې
خصوصا آزادی و مقاومت جبهه دوی وای چې مصالحانه مقاومتونه لري د طالبانو په ضد او تبعید چغه مقاومتونه دې د پاره ده چې دوی د دغه حالت څخه خوشاله ندي او دوی خپل خبرو کې هم ویل دي چې دوی وړي خبرې د سیاسي لارې څخه حل شي او کبیا حل کین نو هغه د دوی خپل مقاومتونه ته ادامه لري نو دوی افغانستان کې دا چې څوک بدول څوک خول څوک افغانستان کې څومره غارت وکړل څوک څومره اشتباهات وکړل دا یو بیله مسله ده غواړو چې یعنی بحث کول پرې باندې ډېر سخته ده او خو په مجموع کې دغې ټول خواوې افغانستان کې کار کړی دی افغانستان په سیاسي مسایلو کې دوی دخیل ول او اوس هم د طالبانو حاکمیت یو خصوصا دغه دوه ډلې یو اشغال بولي او رئیس جمهور افغانی رئیس جمهور کرزی هم هغه د موږ ولیدل چې د پرسیدیک او څنګه استازي د ټاکلو نه حمایت وکړه ځکه چې ضرورت دې ته شته چې باید افغانستان د بحران څخه ووځي که تاسو چیرې دغه سیاسي خبرو ته مخه نه کوي که تاسو دغه سیاسي حل لارا پیدا نکی افغانستان تا نو پام دغا حالات که دامه پیدا کی نو مونگوولی دستی بگی دونیم کالو که اغا دیر زربا و دیر صدما و زرار افغانستان خلق تا ورسیده طالبان تو وقتی دی دمرا پیسی ور ترازی چی دی دی بزاره چی دی و قای چی دی او کچی ری دی پرسمیتا ونه پیجندل چی اغا در بیام مونگا گورو چی سوال دستنگر برسی و دونه سفارتون و خلاص کری دی راشو درشن لری دوی همه هنگی داری کسام یکی همه هنگی دی اقتصادی دی که تجارتی دی دوی داری خو افغانستان خلکو ته منفعت نه رسیږي که چیرې منفعت رسیدلی وای نن به مونږ 8 میلیونه نفوس د فقر د حد لاندې نه وای که چیرې رسیدلی وای نن به په نیم وګړو باندې مکتبونه او پوهنتونونه به تړلي نه وو که چیرې رسیدلی ول ښځې باید اوس اقتصادي او ټولنیز چارو کې کار کوو ځوانان نه مونږ ګورو چې څومره شکایتونه کوي نو دغه حالت د افغانستان دغه سیاسي انزوا او په څنګ کې هغه امنیتي تهدیدونه چې موږ ګورو چې افغانستان کې هغه چیرې وزرلی وي په نږدې راتلونکي کې به وي په دې چې هم ټول راپورونه ښایي چې توریستي ډله افغانستان کې فعالیت کوي او په څنګ کې موږ ګورو په یو هیواد کې که چیرې هغه هیواد منتظر وي هغه د موږ په
اخلي خپل په بخنه سره استاسي پان باندې دغه انزوا سیاسي انزوا چې اوس رامنځته شوی د طالبان د غوړی لکه څنګه چې مخکې شاب سبیا د ونه کړن لري ور سره تعامل وکړي دوی کولای شي خپل هرڅ په خپل ورغوي د دې ځان یو ځي عامول سره ستګینه د طالبان حکومت ته
د طالبان حکومت ته هم تر یو حد پورې رسیدي ولې نه رسیدي دوی هم ډیر زیات توقع لري چې دوی په دې باندې ادعا کوي چې هغه د نړۍ ځواک ته امریکا ورته چکاست ورک او دوی حق په جانب دی د دوی جهاد پیروز شو باید نړۍ ورسره تعامل وکړي او دوی د فکر کوي چې دوی دغه د خلکو نمائندګي کوي او دغه زیان د یو زیان طالبانو تعداد خصم راځي د اقتصادي لحاظ باندې مستقیما د دې په ژوندانه لکه چې نور افغانانو په ژوندانه باندې او په دسترخوان باندې تاثیر کوي د طالبانو په دسترخوان ژوندانه باندې باندې کوي خو هغه تاثیر چې کوي د دې هغه مکمل دایره د افغانستان د ازادۍ د پاره هغه دایره سوال باندې مخکوي په دې معنی چې یو څوک ادا دي کوي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي هغه باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره لاره هموار کړي او دا د سیاسي انزوا موږ ګورو چې ورځ تر ورځ د افغانستان مشکل د هر پلوه هم د سیاسي هم د اقتصادي هم د ټولنیز له پلوه زیاتوي او موږ بیا یو بل بحران ته
مننه کور ودان جنباز په کتا سره ته وایي دغه سیاسي انزوا چې اغلی حق پال ورنه یادونه وکړه د ملګر ملتونو د نوی اساسي پراتک سره به یو څه حل شي و به کولای شي هغه هدف چې په دغه پریکړلي کې ورته ټاکل شوی چې نړۍ سره به د طالبانو تعامل ته زمينه برابر کړي په دې کار به بریالی شي فکر کوي
کب دلته خو څو موضوعګانې دي اغلی سیال. اول خو دا چې آیا طالب د دغې انزوانه د راوستلو علاقمند دی دې ته یا نه؟ زه فکر چې علاقمندي نه لري، اما نمایشي علاقمندي لري چې وښيي چې دا دی موږ غچ واخیست او اوس موږ مطرحستو، موږ سره نه یوازې تعاملات کېږي بلکې دا دی اوس پرسنت وپېژندلو. اما خبر دا ده چې طالب دولتداری ته مدیریت ته دولت ته جوګه نه دی، هغه نه پوهېږي چې دولت یعنی افزد یا اراده خدمات. دولت په دې معنا نه دی چې زه حاکم اوسېږم، دولت په دې معنا دی چې قانون باید حاکم اوسېږي او قانون سره طالب جوړه نه ده. طالب تاسو وګورئ د هغې ورځې چې راغلی دی تر اوسه پورې دوه کرکې قانون دی لیکلی نه شي، د لیکلو سره هیڅ علاقمندي نه لري، دوی په لیکلو نه پوهېږي، دوی په لیکلو باور نه لري. داسې طریقتي ویل شوي دي چې دا شریعت دی، دا شریعت نه دی، خلاص دا شړاند. نو شړای خلاص تاسو پوښتنې ته چې آیا دوی به انزوا د انزوا څخه د راوتلو نه په دې کې علاقمندي ولري، خوشحاله به دې ته شي که نه؟ ظاهرا هو، اما دوی خوشحال دي چې په همدغه حالت کې، په دغه منجمد حالت کې تر یو ډېره وخته پاتې شي تر څو دغه مدرسهیزم طالبانیزم په ټول افغانستان دی حاکم کړي، په هر کلي او بانډه کې خپل ملا قیم کړي، خپل مدرسه طالبانی مدرسه جوړه کړي او طالبانی دغه طریقتي تفکر په افغانستان کې عمیق او ریښې ورته دومره قوي کړي چې نور تقابل پیدا نشي، نور د دوی په مقابل کې هیڅ نوع مقاومت ونه لیدل شي. دا هو
په دې برخه کې جانباز، په دې برخه کې چې طالبان کوشش نه کوي چې نړیوالو سره خبرې اترې وکړي یا تعامل وي، دوی په دې وضعیت کې خوشاله دي. خو نړۍ به څومره اجازه ورکړي چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي؟ یعنی سربیره پر دې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی شته، راپور ورکوونکي شته، بیا هم بل استازی ټاکل کیږي، هلته هیوادونه خپل نظرونه لري، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا نړۍ دوی په قرار پرېږدي؟
د بینلی اړیکو بینلی حقوقو د یو شاګرد په حیث، د پخواني یو ډیپلومات په حیث تاسو ته وړاندې شو. کله چې موږ وایو چې بینلی ټولنه یا نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه دا یو واحد جسم دی، دا مختلف هیوادونه او په دې مختلفو هیوادو کې مختلف منافع، او دا هر هیواد افغانستان ته د خپلو منافعو په بنسټ او په اساس هیڅوک زما او ستا اغلی سیال د سترګو عاشقان نه دي. هیڅ هیواد افغانستان سره مینه نه لري، هغوی فقط او فقط خپلو منافعو ته ګوري. که چیرې سبا په همدغه طالب کې د هر هیواد منافع خوندي اوسېږي، همدې طالب سره به راشه درشه کېږي، دوی به په رسمیت پېژني. مهمه دا ده افغانستان چې طالب په هوش راشي، طالب افغان شي، طالب د افغانستان خلکو ته مخ، طالب د افغانستان تاریخي هویت ته مخ، دوی دې په دې حاکمیت کې اوسي، سیاسي پروسه دې را شروع. دغه د ځانګړي استازي ټاکل هیڅ نتیجه نه ورکوي، تاریخي تجربه دا ښیي. صحیح ده یو مقطعي تغیرات به راشي، څه شی به وشي، اما دا اساسي مشکل چې هغه حاکمیت دی، هغه سیاسي پروسه ده، سیاسي تنوع ده، د افغانستان کې د نوي حکومت، د نوی فراګیر حکومت، همشمول حکومت، دا ټول مزخرفات دي. نه، افغانستان کې ټکنیکی حکومت، مسلکی حکومت، د افغانانو حکومت، ټاکنې په افغانستان کې د سیاسي تنوع ایجادې دل، د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامینې دل، جون مکتب ته پریښودل، د قوانینو تنفیذ، دا مسائل اساسي دي په افغانستان کې. بین ملي ټولنه ځینې هیوادونه افغانستان ته فقط په دغه چارو کې کولی شي ممد اوسي، همکار اوسي، اما نور کما د دین د روزل چې دوی به موږ ځوان سم کی، دوی به موږ ځوان ته تغییر راولي، او دوی به د بنسټي کارونو د افغانستان په حق کې نه کوي. هغه چې تر څو چې دغه پروسه موږ خپل په منځ کې یو جوړ ځای رامنځته نه کړو، او د بنې ټولنه موږ خپل
جنباس عبدالتی او پښتنه کراته ځواب کړي، موږ همیشه هم دغه پښتنه کوو چې باید په افغانستان کې د نن خپل افغانان لاس پکار شي. خو هغه افغانان چې له افغانستانه بهر وتلي دي، پاره افغانانو باندې په ځنګل ډول په پخانی او سیاسيونو باندې باور کم شوې د افغانستان د نه ظاهرا د سحکار چې افغانان غوي ور باندې نور باور نه کوي ځکه په سختو شرایطو کې غوي افغانان پری خو دونه لاړه. طالبان ته چیرته ګورو دوی په افغان خوځو بندیزونه وځ کړی دی او بلخوا په د نړیواله ټولنې په خبره باندې په افغانستان کې د نه یو ټولګډونه حکومت نشته دا غوي ورته ځینی شرایط وړاندې کړي. دغه تغیر چې موږ یې ورنه خبره کوو دغه تحول چې موږ یې پاړه باندې خبرې کوو یا داسې کسان چې وایو په فساد کې ښکیل نه وي یا په خاني جنایتکاران نه وي هغه دغه نوم ورکوو دا چیرته دي له کومه پیدا کېدلی شي څنګه دوی راپورته کېدلی شي د دې لپاره کوم حل لار باندې چا فکر کړی؟
اصل خبره هغه کلیدي خبره هم دغه نه ده چې په دغه موضوع باید کار وشي چې دغه نهضت چې د ښکیا سره پاره کې فاسدین واسبین او دغه په پخواني خلک نه د ټول نه وایي خو یعنی اتیا فیصد د هغو خلکو چې اوس نن سبا خو فلان پایتخت او دستان پایتخت کې ناست دي دوی د لاړ شي لږ زرګي د خپل وجدان کې د خپل ګریوان کې سر چې دوی څوک دي څوک بیا هم په دې سیاسي پروسه باندې د فشار اچوي بیا هم ځان مطرح دي چې هغه په پخواني عیش او نوشونه رامنځته کړي هغه چور رامنځته کړي هغه قومګرایی رامنځته کړي هغه سیمه ییزې علاقه مندیګانې تضادونه رامنځته کړي خو دې د لاړ شي زما په نظر یو کونج کې دي چې البته ټول مې هدف نه دی خو یو زیاته خوښنه برخه یې باید چې چپ شي لږ سکوت اختیار کړي لږ ذره د تعقل نه کار واخلي د دې نه به زیات نه وایي. اما دغه خبره ستاسو بېخي کلیدي ده چې دغه پروسه کې او دغه جوړ جاری کې باید د څه چیرې رامنځته شي لکه حقپال صاحب لکه نور دوستان چې زه کم پېژنم که نه چې دغه پخواني چور کې په دغه پخوانیو افغانستان ضد تضادو کې ښکېل نه وو څه چیرې ډېرې زیاتې دي که نه دوی به رامنځته شي او بینملي ټولنه که ریښتیا سره په کوم برخه کې صداقت کوي افغانانو سره په دغو خلکو سره دې کار وکړي بدون دې چې مداخله وکړي د افغانستان په چارو کې دا خلک دې حمایت کړي. یو فاصلې نه دي حمایت کړي فاصله منظور نه دا دی چې هغې دې داسې نه کوي چې موږ ته دې عقل شي موږ عقل لرو موږ تعقل لرو موږ خپل افغانستان پېژنو موږ کار وکړو د مداخله نه کوي خو موږ سره دې همکاري وکړي تر څو دغه نهضت په پښو ودرېږي او دا تدریجي کار دی یو رفتار نه دی افغانستان تر اوسه متاسفانه غلی سیال مغلقه شوې ده
مننه جان با صاحب چې شهاب صاحب پته مده وخت هم کم ده شهاب صاحب تاسې ته راځم دوی جان با صاحب د دې یادونه وکړه لکه د غلي حقپال ساسې په څیر باندې نور ځوانان که افغانستان د نن دي که بهر دي او دوی تحصیل کده دي پوهیږي د افغانستان او ځای در کړی ده په دې برخه کې مطالعه لري دوی د راپورته شي دا کار دی وکړي ظاهراً داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې کوم امریکا ته وګوري یا نور هیوادونو ته وګورو دوی هم داسې کسان مخې ته کوي چې هغوی په پخوانیو حکومتونو کې یو څه رول برجسته و فکر کوي نړیواله ټولنه دې کسانو ته وخت ورکړي یا دوی خپله کې سره دومره اتفاق او اتحاد ولري که هغه د افغانستان د ننه وي که بهر وي په اقتصادي ستونزو کې ځکه چې ځوانان اوس یوه ستونزه ده چې پیسې نه لري دوی راپورته شي او داسې د هیواد لپاره کار وکړي دومره انرژي په افغان ځوانانو کې کاغه د نن دي که بهر دي شته.
اوله خبره خو دا ده چې لکه جنبا صاحب چې ویلې د نړۍ هر هیواد او هر قدرت د خپلو ګټو په عینکو کې د افغانستان قضیه ته ګوري او هیڅوک هم د افغانستان له درد او غم نه دي مړه. دغه دینجونو په مسله کې هم چې کله ناکله ځینې غږ پورته کېږي د تحصیل او د دې په برخه کې دغه د خلکو سترګو ته یو ډول خاورې ورشیندلې که نه د هېچا سره د افغان مېرمنې د تحصیل او تعلیم غم نشته. بله خبره د ځوانانو د همغږۍ او د یو ګډ کار بحث سره تړلی دی د ملت جوړونې له بحث سره. متاسفانه چې موږ تر اوسه په هغه موقف کې نه یو د افغانانو په توګه چې د ملت جوړونې هغه معیارونه چې د یو باثباته هیواد رامنځته کول یې نتیجه یې هغه پوره کړو او دا مسله نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په تیر کې هم همدغسې تکرار شوې ده. متاسفانه زموږ لوستی قشر یوه برخه یې بیرته د پخوانیو جنګ سالارانو یا د ته ورته القابو عنوانونو لاندې متاثره شوي دي او په همغو لارو باندې ځینې بیا دومره افراطی چې هغه بیل ټوپک نه بل هیڅ لار نشي موندلای او هر څه فکر کوي چې په دغه ټوپک سره حل کولای شي چې دا هم په اوسنۍ حالاتو کې یو ناسمه نظریه ده. ځینې بیا د ویرې او د نورو دلایلو له امله خپل غږ نشي پورته کولای. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه دغه کسانو ته ځکه وخت نه ورکوي. اول خدای نړیواله ټولنه په تعریف زه باور ډیر زیات نه لرم. نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نو د کسانو ته وخت ورکول فکر نه کوم چې د نړۍ هم لمړی توبي یا د هیوادونو ګټي چې خوندې نه کړي څوک چاته وخت نه ورکوي. بل زه داسې ډیر ځوانان نه وینم چې هغه د دومره مطرحی د ظرفیت شته د افغانستان په ځوانانو کې په لوستي قشر کې په دغه اگزایل کې چې کوم قشر دی یا په تبید کې کوم خلک چې دي هغه د ظرفیت لري په تخنیکی او علمي لحاظ باندې د حکومتونو د چلولو ظرفیت لري ولې دغه چانس ترتل د افغانستان په قضیه کې دا متفاوت دی. د افغانستان په جغرافیا او محیط کې تر اوسه دغه تخنیکی او تجربه کوه یا تجربه یا علم تروسه د حکومتداري معیارونه نه دي. دا نه په تیرو شلو کلونو کې وو او نه هم وستي. په تیرو شلو کلونو کې هم د وزیر زوی رئیس کېده، د کمانډان زوی رئیس کېده، د یو غریب زوی به هغه غریب پاتې وو چې تر نن هم همدا څه پاتې دي. دا معیارونه نه دي تغیر شوي. بل خبره دا ده چې په لاندو کې اشاره کول ورته غواړم، دغه د نړیوال نظم حالت ته په کتو باندې او نظریه هم دا ده ترما به نور دوستان ډیر ښه پیپویږي. هغه نړیوال نظم چې له دویم نړیوال جنگ نه وروسته رامنځته شوی وو یا ول دا پرچې ورته وایي، دا بې ثباته شوی او دا مختلف عوامل لري. د اوکراین له جګړې نه دا ډیر خواکه شو، بیا په اوس د فلسطین او د اسرایلو مسله ده. نو په دغه سه یو حالت کې چې نړیوال نظم هم متزلزل دی او د افغانستان قضیه هم په داسې یو حالت کې روانه ای، فکر نه کوم چې موږ د ډیر هیوادونو لپاره دا چې لومړیتوب چې هغه د زموږ درد دوا کی. زه بیا هم خپل هغه مخکنی خبره په یو بل ډول تکراروم او هغه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره دا سه فکر او برنامه ولرو چې په ریکه د هر افغان ګټه مرګتي، په ریکه بعد د طالب ګټه مرګتي، په ریکه بعد د ټکنوکرات ګټه مرګتي، په ریکه بعد د افغان خور او مور ګټه هم مرګتي. دغه یو حل راشته، دا سه نه ده چې دا ناممکنه ده. دغه لار راشته ولې د دغه ټکی پیدا کول یو حرکت غواړي، یو تحرک غواړي. ولې زه دغه تحرک او دغه شرایط دغه تحرک لپاره فعال حال په افغانستان کې نه وینم. خو هغه قشر چې روحاني قشر ورته وایي، لوسته قشر ورته وایي، دوی باید خاموش پاتې نشي. دوی باید خپل فکر ولري، دوی باید خپل تګلارې ولري، دوی بل الټرنټیو یا خپل بدیلونه ولري. دا باید همیشه وخت په وخت وړاندیز کی. دا نه ده چې زه نظر ورکوم څه کمال نه پکې نو زه قرار کینم. ما دغه لوسه کیږي چې تاسو پر رادیو باندې دغه غږ وکم او دا باید زه خاموش نکم. زه د افغانستان د خلکو پر وړاندې د یو افغان په توګه مسولیت لرم. بل هم همدغه سي، بل هم همدغه سي. نو هغه قشر چې د افغانستان کې د مثبت تغییر او د پرمختګ اراده لري، هغه باید خپل افکار او نظریات تشریکی، هغه باید واضح کی، هغه باید اعلان کی. بلاخره به یو ورځ خلک کویږي چې دغه نظریات چې دغه کس وړاندې کړي و دا د افغانستان لپاره ګټور و او کنه و.
ډیر زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکې قریب الرحمن شهاب، له پخواني ډیپلومات غوث جانباز او له پخواني ډیپلومات نظیفي حقپال نه نړۍ مننه چې په پروګرام کې ما سره میلمانو شو. تر تده مېز ما ملتیا وکړه. اوریدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې پروګرام واورید. تر بل پروګرام خیچاري.